دارد. اکنون 8 صبح به وقت کابل است و در این برنامه با صفی الله استانک زای باشید.
مرنکم مصطفی صدیقی وقت پاونسان کی د سهار 8 بجې شپې. دا پروگرام بیا هم د قادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ خپریږي. وړاندیاوړی چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډېر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي، او که کومه سرغړونه ثابته شي نو ښایي د کاندیدانو نوم له لیست څخه وایستل شي. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کونسل له ترکیې وتلی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښنه لري. دوو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله ځپل شویو خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده، او د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو له پاکستان غوښتي چې هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمېر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا مهال د داسې مسئلو راپورته کول د انتخاباتو د پروسې په ګټه نه دي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په دې اړه چې موږ به ځینې کاندیدان له لیست څخه وباسو هیڅ مورد حقیقت نه لري، خو هیله من یو چې د شکایتونو د کمیسیون پرېکړې د دې سبب نه شي چې موږ ته کوم بل سرخوږی جوړ شي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي دا مهال دوی په جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست څیړي، او که ثابته شي چې ځینې سرغړونې شوې وي نو نوم به د کاندیدانو نوم به د میزان د 23 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دوه نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستۍ وچکالۍ له کبله د ځپل شویو خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بشري صندوق او پیښو ته د رسیدو مرکزي صندوق د سه شمې پروژو ویل دا مرسته یې د 2,200,000 کسانو لپاره په پام کې نیولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري همغږۍ ادارې په یوې خبرپاڼې کې ویلي څو نړیوالې او کورنۍ ادارې به په دې پیسو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې غذایي مواد، د څښاک اوبه، روغتیایي اسانتیاوې، اضطراري خیمې او د څارویو د ژغورنې مرستې برابرې کړي. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په لړ کې ټاکل شوې نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. دا شل اوریزه لوبه د افغانستان په وخت مازدیګر 4:30 بجې د متحده عرب اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شي. تر دې مخکې د بلخ لوبډلې په تیرې یوې لوبه کې پکتیا لوبډلې ته ماته ورکړې، او د ننګرهار لوبډلې بیا د پکتیا لوبډلې لخوا ماته خوړلې. د تیرې شپې لوبه چې د کابل او کندهار ترمنځ وه، کابل وتوانېد په وروستي اور کې 153 ټاکلی هدف پوره کړي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو 14 سرتیري تښتولي دي. د راپورونو له مخې دا کسان د سه شمې په ورځ د ایران او پاکستان ترمنځ له سرحدي سیمې تښتول شوي. د ایران سپاهي پاسداران همدارنګه غوښتنه کړې چې پاکستاني چارواکي دي د دې ایراني سرتیرو د خوندي خوشې کېدو لپاره هر ډول هڅې وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د تښتول شویو کسانو دوه تنه د سپاهي پاسداران د استخباراتي ډلې مهم غړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد چارواکو له ایراني پوځ سره له نږدې کار کړی څو د تښتول شویو کسانو ځای معلوم کړي. د جیش العدل په نوم وسلوالې ډلې په یوې اعلامیه کې د دې ایراني نظامیانو د تښتولو مسؤلیت منلی دی. په یو بل خبر کې چې په ایران اړه لري، اوري د امریکا د مالیه وزارت ایران د نیمه پوزی ځواکونو پر مالی سرچینو نوی بندیزونه لګولې دي. دا ځواکونه تورن دي چې نن ماشومانو ته روزنه ورکوي او له هغوی څخه د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ځواکونو تر څنګ په جګړو کې کار اخلي. د امریکا د تازه بندیزونه چې د سه شمې په ورځ اعلان شول پر شاوخوا 40 هغو شرکتونو او مالی ادارو لګول شوي چې د بسیج د همکارۍ بنسټ تر څار لاندې کار کوي. د ایران د تراکتور جوړونې شرکتونه، د اصفهان د فولادو صنایع او ملت بانک د هغو مهمو سوس خدي چې د امریکا د نوې بندیزونو هدف ګرځول شوی. تر دې مخکې د بشري حقوقو د سهار نیویارک میشته ډلې د بسیج د همکارۍ بنسټ په اړه یو راپور خپور کړی او ویلي دي چې دا بنسټ په ایران کې له میشتو افغان ماشومانو څخه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم په پلوۍ جګړه کې کار اخلي. او دی وی اوکراینی جټ الوتکه د لویدو په پیخه کې دوه پیلوټان وژل شوې دي. د اوکراین پوځوي دا پیخه د سیشن بي دورې په مازیګر د ناټو له هوایي ځواکونو سره د ګډو پوځي تمرینونو په ترڅ کې شوې. تر اوسه د الوتکه د لویدو سبب معلوم نه ده او دا هم سرګند نه ده چې پیلوټان د کوم هیواد وګړي وو. خو په اروپا کې د امریکا پوځوي یو نظامی په دې پیخه کې دخیلو. تر دې مهاله د دې اوکراینی الوتکه په لویدو کې د کوم امریکایي مړینه نه ده تایید شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي او که کومه سرغړونه شوې وي نو ښایي د کاندیدانو نوم وایستل شي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما ای تشخیص داده شوه که کسی واجد شرایط نیست او را ما از لیست حذف میکنیم.
په کندز او پکتیا کې خلک وایي له ستونزو سره سره به په انتخاباتو کې برخه واخلي. تمه ده د ولسي جرګې انتخابات راتلونکي شنبه وشي. د پروګرام په دویمه برخه کې د نورستان واما ولسوالۍ ته ځو چېرته چې زموږ همکار روحلا نوري د یو بڼ او هلته د پخوا د شراب جوړولو د فابریکو په اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
چې پاخه شي که نه منی شي پاخه شي نو هغې به شکول راوړل به دلته به شراب جوړو هغه به دلته جمول یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول.
بیا مو هم سهار په خیر راځو لومړی مطلب ته. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په ډیر جدیت سره د ولسي جرګې د کاندیدانو لیست سیړي څو د کاندیدانو انتخاباتي سرغړاوي او یا د شرایطو نه پوره کول د کمیسیون ته څرګند شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر او ویاند علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل کچیرې ورته د کاندیدانو سرغړاوي ثابت شي نو د تلې د میاشتې د 28 نیټې له انتخاباتو مخکې به د سرغړونکو نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وباسي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي د داسې یو اقدام په اړه اندېښنه لري. اجمل اند په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د ولسی جرګې د انتخاباتو تر سره کېدو ته درې ورځې پاتې دي. خو لا هم دا ارزونه روانه ده چې یو شمېر کاندیدان په لیست کې پاتې شي او که حذف شي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په دقت کار کوي څو معلومه کړي چې د ولسی جرګې کوم کاندید د انتخاباتو د قانون له 9 او 4 مادې سره برابر نه وي په اړه یې پریکړه وکړي. د انتخاباتو د قانون په 9 ماده کې راغلي چې د ملي شورا کاندیدان باید د افغانستان تابعیت ولري، د محکمې لخوا باید په بشر ضد جرمونو، جنایاتو او مدني حقونو څخه په سرغړاویو محکوم شوي نه وي او باید 25 پوره کړي وي. همدارنګه د انتخاباتو د قانون په 43 ماده کې پر نورو مسلو سربیره د دې په اړه وضاحت ورکړل شوی چې د غیر قانوني وسلوالو ډلو قمندانان او یا غړي نشي کولای سانونه په انتخاباتو کې کاندید کړي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویاند علي رضا روحاني د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل که د دوی د څېړنو پر بنسټ سرغړونکي کاندیدان ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې به یې له لیست څخه وباسي.
در صورت کې بعد از بررسی های ما
که زموږ له څېړنو وروسته معلومه شي چې یو څوک د کاندیدیدو په شرایطو پوره نه دی موږ به یې له لیست څخه وباسو. له قانوني پلوه دا امکان شته. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان همدارنګه وویل دا مهال نشي کولی ووایي چې د ولسي جرګې د کوم شمېر کاندیدانو په اړه د دې کمیسیون څېړنې لا هم روانې دي. د ولسي جرګې د هغه کاندیدانو په منځ کې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لا هم په اړه څېړنې کوي ښایي داسې کسان هم وي چې په وروستیو اونیو کې یې انتخاباتي کمپاینونه کړي. د دې مسؤلیت به د چا په غاړه وي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویاند علی رضا د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کسان چې شرایط او مواصفات یو کاندید نه
دارن و کسان چې د ولسی جرګې د یو کاندید شرایط نه دي پوره کړی او داسې خودل چې کوند په شرایطو برابر دي نو اصلا نه د فریب هڅه کړې ده او په حقیقت کې د دې قضیې مسولیت خپل کاندید ته متوجي کیږي چې د کاندیدو په شرایطو برابر نه ثابتېږي. کاندیدان باید د اړوند قوانینو او کړنلارو په اړه بشپړ معلومات ولري او لپاره یې چمتووالی ولري. که دوی په دې اړه معلومات نه لري او یا یې چمتووالی نه لري، په دواړو صورتونو کې د قضیې مسولیت بیرته هم دوی ته ورګرځي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی له خوا هیڅ کاندید له لیست څخه د ایستلو قابل نه دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته ویل په دې وخت کې له لیست څخه د کاندیدانو ایستل به پر ځای خبره نه وي. ښاغلی هاشمی وایي د قانون سره سم که معتبر اسناد واوسي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کولی شي په دې برخه کې پریکړه وکړي، خو په هر حال په دې شرایطو کې د داسې مسلو مطرح کول فکر نه کوم د دې پروسې په ګټه وي او عمومي ذهنیت خرابوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د میزان د میاشتې د 28مې نېټې د انتخاباتو لپاره ټول چمتووالی بشپړ شوی او غواړي چې د کاندیدانو په لیست کې هیڅ ډول ستونزه رانشي. د افغانستان د ولسی جرګې د 250 څوکیو لپاره 2515 کسانو په ټول افغانستان کې ځانونه کاندید کړي. تر دوو راتلونکو ورځو به څرګنده شي چې همدا شمېر کاندیدان به د انتخاباتو تر ورځې پاتې شي او که نه، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به له دې لیست څخه ځینې نومونه کم کړي.
د تلې د 28مې نېټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
تمه ده د راتلونکي شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو شي. په دریو دېرشو ولایتونو کې به انتخابات کیږي. د غزنی په ولایت کې انتخابات نه کیږي. د انتخاباتو کمیسیون ویلي دي چې تر بیا ځلي انتخاباتو به د غزنی وکیلان بیا هم په ولسی جرګه کې پاتې وي، خو په نورو سیمو کې به د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره چارې بشپړې کړي او دوی ډاډ ورکوي چې انتخابات کیږي. کابل ته ورزو د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دفتر ته راغلی د همداسې بور سره خبرې کوو. د کابل د وازی په اړه باندې یو دا چې څه تدابیر ونیول کیږي. اکرام صاحب ستړي مشې، سهار مو بخیر. راته ووایي چې په ښار کې وضعیت څنګه دی او څه تدابیر په پام کې دي؟
ډېر زیاته مننه ستانکزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د راتلونکې اونۍ د شنبه په ورځ باندې ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي. کابل چې د افغانستان مرکز دی، نن وضعیت آرام دی، خاص څه نه تر سترګو کیږي، خو ویل کیږي داسې چې سر له سبا د پنجشنبې ورځ د انتخاباتو لپاره به د کومو ترتیباتو یادونه چې امنیتي بنسټونه کوي دا ترتیبات په بشپړ ډول باندې نیول کیږي. یوه یادونه بل هم شوې ده چې شاید سر له سبا په کابل ښار کې د موټر سایکلو په ګرځېدو باندې بندیز ولګول شي. همداراز هغه مراکز محلونه چې په خوندزیو کې دي، په مسجدونو کې دي او په نورو ځایونو کې دي، دغه لپاره به امنیتي تدابیر سر له سبا نه شروع کیږي او شاید سر له سم شروع وي. نو د کابل ښار امنیتي وضعیت آرام دی، هماغه کوم چیک پوینټونه چې دي په هماغه شکل باندې په عادي شکل باندې د خپل ورځني کارونه مخ
په دې څو ورځو کې مول خلکو سره خبرې کړې دي. څه فکر کوي دوی څه وایي د انتخاباتو په اړه باندې عام خلک؟
د امنیت په اړه خو اندېښنې موجودې دي. را په دې خوا له تیرو څو ورځو را په دې خوا وروستۍ حملې چې په ټاکنیزو کمپاینونو باندې وشوي، طبعا خلکو سره د انتخاباتو په اړه اندېښنه ډېره کړې. خو دوی وایي چې د هر څه سره سره بیا هم په انتخاباتو کې برخه اخلي او خپل هغه سیاسي اراده تمثیلوي.
ډېره زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام. له کابل له موږ سره خبرې کولې د انتخاباتو په اړه باندې وغږېد. وی ویل چې تدابیر به سره له سبا نیول کیږي. له هغې ډلې به په ښارونو کې د موټر سایکلونو په ګرځېدو باندې بندیز وي او خلکو ته هم ځینې سپارښتنې شوي دي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل انتخابات موضوع کې تمکیږو او ریچې د سیشن میپرس
په پکتیا کې زینو ځوانانو ویلي دي چې د خلکو د په انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره خپلې هڅې کوي او کوشش کوي چې خلک واڅوي څو انتخاباتو کې برخه واخلي. د پکتیا روڼ اندي دا خبر وروسته له هغه کوي چې په دې وروستیو کې د دولت مخالفین هم په یو بیان کې ویلي چې د پارلماني ټاکنو د ګډوډولو او خلکو په ټاکنو کې له ګډونه ممانعت لپاره هڅې کوي. خو دوی وایي چې له ټولو ستونزو سره سره خپلې هڅې جاري ساتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. اصیل ځاځي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په هیواد کې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدا د مخنیوي او د رای کارونکو لپاره لاګواښ ډک خبرداري په ټاکنو کې د خلکو احتمالي کم ګډون په هکله اندېښنې راپارېدلې. بلخوا په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ایزه حکومتولي او ملاتړي کورنۍ او بهرنۍ ادارې هڅه کوي چې د ټاکنو پر اهمیت د خلکو د پوهاوي له لارې په شرایطو برابر خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د پکتیا روڼ اندي وایي په ټاکنو کې د وګړو پراخ ګډون لپاره تر بل هر چا د علماو رول ګټور او مهم دی. دوی زیاتوي خلک د علماو پریکړو ته په احترام قایل دي او په عملي کولو یې ځانونه مکلف ګڼي. د موضوع په تړاو په ګردیز کې څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو ته وویل
دا علماء کولای سي اسلام له نظره د رای اهمیت وي هغوی په دې باندې پوهي که ان شاء الله ته د علماو په دې کې په ښه ډول سره کارکردګي وکړي. زه یقین لرم چې د افغانستان وګړي به تقریبا 95% خپل رایه استعمال کړي او د آینده لپاره مونږ یو شفاف او ښه پارلمان ولرو.
دا چې علما هغه خلک دي چې سیمه خلک باور پکې نه علماو نه مونږ هیله کوو چې دوی په دې برخه کې له ولس سره همکاري وکړي او ولس دې ته تشویق کړي تنبیه کړي تر څو په انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل خوښي او نومان پارلمان ته ولیږي.
او منبر لارې ځکه خلک منبر خبره ډیر زر اوري او ډیر زر بیا عمل پې کوي. منبر لارې په ټولو وګړو انتخابات واسوي تر څو لاړ سي د رای مرکزو ته او رای واچوي.
دوی وایي که علما په دې برخه کې خپل رول په ښه ډول ولوبوي نو تمه کیږي چې د دولت وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره سره به خلک په ټاکنیز بهیر کې پراخ ګډون وکړي او ټاکنې به په معیاري ډول ترسره شي. د پکتیا ولایت امنیتي چارواکي د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا ولسته کړی ګواښ د دوی تبلیغاتي جګړه بولي او ولسته د 4000 کسیز امنیتي ځواک پر مټ د ډاډمن امنیت په فضا کې د ټاکنو ترسره کېدو ډاډ ورکوي. د پکتیا امنیه قمندانۍ د امنیت عامر سمنوال د عبدالله هوتک ازادي راډیو ته وویل له پکتیا څخه ولسي جرګې ته د نوماندانو ټاکنیز تبلیغاتي کمپاینونه په مرکز او ولسوالۍ کې لا هم روان دي. دوی هم په خپل بیانونو کې خلک په ټاکنو کې پراخ ګډون ته هڅوي. اصیل ځای ازادي راډیو پکتیا.
دا ولسی جرګی انتخابات دا ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په کندز کې امنیتي چارواکي د ولسی جرګې د ټاکنو د ترسره کولو په هدف په دغه ولایت کې د شدیدو امنیتی تدابیرو د نیولو خبر ورکوي. د کندوز امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په هدف خپل امنیتي چک پاینټونه جوړ کړي دي. اجمل آریان له کندوز په دې اړه رپورټ را لیږلی.
د کندوز پولیس د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر په دې ولایت کې د شدید امنیتي تدابیرو نیول کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیه قمندانۍ چارواکي وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف د دې ولایت په کچه شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې وکاروي. د نوموړي ولایت د امنیه قمندان عبدالباقی نورستانی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
ما بر مردم شریف ولایت قندوز اطمینان میدم که نیروهای امنیتی و دفاعی در خدمتشان هستند.
زه د کندوز قدرمن ولسته ډاډ ورکوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر شدید امنیت نیولی او خلک کولای شي په ډاډه زړه ټاکنیزو مرکزونو ته ولاړ شي او د خپل د خوښې کاندید په ګټه رایې وکاروي. او دغه راز د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر د کندوز د مرکز اړوند سیمو او یو شمېر ولسوالیو کې زموږ تصفیه عملیات هم جریان لري. ښه ښاغلی نورستاني له خلکو غواړي چې د امنیت د لا ښهوالي په هدف د افغان ګډو ځواکونو سره همکاري وکړي. له دې سره سم د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د افغان ځواکونو پر وړتیا او قوت پوره باور لري او د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه اخلي او د خپل د خوښې کاندید ته رایې ورکوي. د دې ولایت دوه تنو اوسېدونکو میلاد رسولي او شمس الدین احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ په امنیتي ځواکونو باندې پوره ډاډ لرو چې دوی کولی سي د انتخابات د پروسې امنیت ونیسي. موږ د په ډاډه ورځو رای ورکوو او د خپل خوښې نومان ته رای ورکوو انتخابو، ځکه دا د موږ مسلمه حق ده د خپل وطن په سرنوشت کې سهم کیو. موږ
د دولت نه غواړو چې د انتخابات امنیت په ښه وجه ونیسي تر څو موږ لاړ شو خپل خواخ کاندید ته رای ورکو، او موږ دولت نه غواړو چې د انتخاباتو امنیت سمون شي.
د معلوماتو پر بنسټ د راتلونکي شنبه په ورځ د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي، او دغه ورځ د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو د ترسره کولو په هدف خپلې هڅې لا ګړندۍ کړې دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ملالۍ بشیر لوستیم.
اکونومیک ټایمز په سمنګان ولایت کې د طالبانو په کمین کې د لسګونو پولیسو وژل کېدو ته کتلې دي. ورځپاڼې لیکلي دا پیښه څو ورځې مخکې د افغانستان د ولسي جرګې تر انتخاباتو سوې او سخت دریځو تهدید کړی چې دوی به انتخابات ګډوډ کړي. په مقاله کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې سوي چې د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه سوي. د ورځپاڼې په وینا د سولې د خبرو پر لور پرمختګونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد تر کتنو وروسته لیدل کېږي. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې یا سیف د چلډرن د هغو افغان کوچنیانو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې له اروپایي هیوادونو بیرته افغانستان ته لیږل کېږي. په راپور کې راغلي چې اروپایي هیوادونه که څه هم د کوچنیانو په ګډون زرګونو کسان بیرته افغانستان ته ستنوي، په افغانستان کې د بیرته ستنیدونکو د ځای پر ځای کېدو په برخه کې دا هیوادونه پاتې راغلي دي. راپور په داسې حال کې خپور شوی چې ټاکل شوی د پنځشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې هیوادونو مشران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې سره وویني. راپور وایي چې د اروپایي هیوادونو او افغان حکومت ترمنځ په دې اړه هیڅ ډول هماهنګي نشته. دا په دې معنی چې د بیرته ستنو شویو کوچنیانو په اړه معلومات ډېر کم دي، او له دې کبله دوی یوازې پاتې کېږي چې ځینې وختونه یې ژوند له خطر سره مخامخ کېږي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې دې ټکي ته اشاره کوي چې ملګرو ملتونو ویلي چې د 2013 کال لومړي وختونه د افغان ملکیانو لپاره تر ټولو خونړي وو. په 1100 وژل سوي ملکیانو کې 313 کوچنیان وو. د کوچنیانو د خوندیتوب ادارې له اروپایي مشرانو غوښتي چې ژر تر ژره د افغانستان ته د کوچنیانو د بیرته ستنولو پروګرام ودروي. د بې پولې خبریالانو سازمان د افغانستان تر انتخاباتو مخکې د خبریالانو د ژغورلو غوښتنه کړې ده. دا د دغه سازمان د یو راپور عنوان دی. د راپور په لومړۍ کې راغلي په داسې حال کې چې افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د تلې په 28مه نیټه تیاری نیسي، د بې پولې خبریالانو سازمان له افغان حکومت غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د نور تدابیر هم ونیسي. د مقالې د لیکوال په باور دا خبریالان د آزادو، شفافو او دیموکراتیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. په مقاله کې راغلي چې د 2013 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې د 14 خبریالانو او دوو د رسنیو د کارکونکو له وژل کېدو سره دا کال له 2001 کال راهیسې د خبریالانو لپاره له تر ټولو خونړیو کلونو څخه و. د مقالې په وینا د داعش او طالبانو لخوا تپل سوی جګړه او د جګړه مارانو او فاسدو سیاستوالو بد چلند اوس مهال هغه تهدیدونه دي چې افغان خبریالان رسنۍ او د رسنیو ازادي ورسره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غواګست. په استانبول کې د سعودي عربستان جنرال کنسول له ترکیه وتلی دی. د ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې محمد آل اوتیبی د سې شنبې په ماښام په داسې حال کې له ترکیې ریاض ته ولاړ چې په سعودي عربستان کې په بخښنې سره په داسې حال کې د سې شنبې په ماښام له ترکیې ریاض ته ولاړ چې په استانبول کې د جمال خاشقجي د ورکېدو قضیه په یو نړیوال بحث بدله شوې. په دې لړ کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دوی لومړیتوب د خاشقجي د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه کول دي. اجمل اند او نور جزئیات.
په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګری کې د خبریال جمال خاشقجي ترې تم کېدل له هغه مهمو دلایلو څخه دي چې دغلته د سعودي عربستان جنرال کنسول د دې خار پری خودو ته مجبور کړ. دا ریپورتونه لمخې محمد ال اوتیبی په داسې حال کې له استانبول څخه ریاض ته روان شو چې ټاکل شوی و د هغه د استوګنې ځای د ترکیې د پولیسو لخوا تالاشي شي. تر دې مخکې هم پولیسو او څیړونکو د سعودي عربستان د کنسلګرۍ په دفتر کې د 9 ساعتونو لپاره پلټنې کړې وې. جمال خاشقجی چې د سعودي عربستان تبا او د امریکا دایمي اقامت درلود، د اکتوبر په 2 نیټه همدې ودانۍ ته ننوتی و څو له خپلې پخوانۍ میرمنې څخه د طلاق اسناد له سعودي کنسلګرۍ ترلاسه کړي، خو هېڅکله له دې ودانۍ بهر راونه ووت. په عین وخت کې یو ترکي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سی این این تلویزیون ته ویلي، د اکتوبر په 2 نیټه جمال خاشقجی د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې وژل شوی، وروسته یې مړی ټوټې ټوټې شوی دی. ریاض دا ټول تورونه رد کړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ خلک په خواشینۍ منتظر دي چې پوشي جمال خاشقجی ته څه ورپېښ شول. مولود چاوشوغلو وایي موږ باید د خاشقجی د برخلیک په اړه پوه شو چې څنګه د سعودي عربستان په کنسلګرۍ کې ورک شو. ټوله نړۍ په خواشینۍ موږ ته ګوري. هلته یو انسان و. دا مهمه ده چې هغه یو خبریال و، خو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه یو انسان و او موږ باید دا مسله حل
کړو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان لخوا د خاشقجی د وژنې د مسؤلیت د منلو د احتمال په اړه وویل، تر اوسه یې د سعودي چارواکو لخوا د دې خبریال د ورکېدو په اړه هیڅ ډول اعتراف نه دی ترلاسه کړی. د امریکا متحده ایالاتو د جمال خاشقجی د ورکېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې او د مسلې د څرنګوالي د معلومولو لپاره یې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سعودي عربستان ته استولې. د رپورټونو له مخې پامپیو د سه شنبه په ورځ د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان او همدارنګه له پاچا سلمان سره کتلي، خو د دې لیدنو کتنو په اړه او پکې د خاشقجی د ورکېدو د قضیې په اړه په شو بحثونو ډېر جزئیات نه دي خبر شوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به ترکیې ته هم سفر وکړي. دا جمال خاشقجی کورنۍ بیا د سه شنبه په ورځ غوښتنه کړې چې یو خپلواک نړیوال کمیسون د دې خبریال د قضیې په اړه څېړنې وکړي. له دې سره په یو وخت ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسون له سعودي عربستان غوښتي چې په استنبول کې د خپل کنسلګرۍ د کارکوونکو ډیپلوماټیک مسؤلیت لغوه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په اورزګان کې د 950 میلیون افغانیو په ارزښت د لیلی د جوړولو چارې پیل شوې. د دې لیلی د جوړولو چارې او د بنسټ ډبره د سیشمې پروس په مرکز ترنکوټ کې کېښودل شوه. په دغه لیلیه کې به د لرو پرتو سیمو او نورو ولایتونو مامورین اوسېږي، خو دغلته د پانتین محصلین هم د لیلیې غوښتنه کوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه رپورټ رالېږلی.
اورزګان کې په لومړي ځل د یوې لیلې د جوړولو چارې پیل شوې. دا دغه لیلې د جوړولو چارې او د بنسټ د برای سیشن په مرکز ترنکوټ کې ښودل شو. دا اورزګان د پوهنې سرپرست رئیس عبدالله صادق د یاج لیلې د ډبرې د ښودلو پر مهال ازادي راډیو ته ویل دغه لیلې د 280 کسانو ظرفیت لري او لګښت د افغان دولت له لوري ورکول کیږي. نو موړی وای په دغه لیلې کې به د پوهنې ریاست هغه مامورین وسیږي کوم چې د نورو ولایتونو وي او یا هم په دغه ولایت کې د لیرو پروتو سیمو وي، څو په اسانۍ سره خپلو وظیفو ته رسیدګي وکړي. د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د یاج لیلې په جوړولو سره به د کارکوونکو امنیت هم خوندي سي.
بیا ځای سو هغه کسان چې مرکز کې رسیدګي نه لري، کورونه نه لري، د اوسېدو ځای نه لري، دغه د پرم د لیلې د تعداد د برکښ شو په 2.5 جریب ځمکه کې ده. څلور منزله ده، څلور 50 وتاکه ده، د 240 کې کسان د ځای 2005 لري. په 50 میلیونه افغانۍ باندې د افغانستان د دولت ته خاصه بودیجه ورکول کیږي. د جهان ډیزاین شرکت سره قرارداد شوی دی.
بل خو بیا په دغه ولایت کې د پوهنتون محصلین وایي دولت له پامه غورځولی او خپل حق یې نور کوي. دی وایي شپږ کاله کېږي چې دولت ته پیشنهادونه کوي چې څو لیلیه ورته جوړه کړي، خو تر اوسه پورې یې د دې غوښتنې نه دي منلې.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په حال په دې پوهنتون کې درمانیمه په زراعت کې زده کړې کوم. موږ د لیلیه ستونزه داسې ده چې ستونزه لرو، دا لیلیه هغه تعمیر جوړ شوی دی هغه نه راکي او اوس په دغه کې چې دغه هم راسه ګرځي وای دا درو علوم ده. موږ دونه سرپناه ځای نه لرو، په کلي کې څوک سرای نه راکي او ډېر د ستونزو سره موږ مخې کچې د ازمر د لیلې غم وخوړې سي خو ډېر بشي.
نوم عبدالحدی ده، تخار ولایت يم او دلته راغلی یم دویم سمستر د زراعت منزل اګرانمي څنګه. موږ څنګه په لار کې زیات لرو چې په لار کې کله موږ راځو نو ډېر مشکلات لرو. بیا چې دلته راسو متاسفانه ځای نهسته. لیلې ده چې دلته ستا دام را څخه نو دا موږ مشکلات یې ځنه غوښتنه مو ده چې موږ ته د لارې دغه جوړه کړي، د لارې سمسیو لیلې راته دغه کړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان لن امنه او رستفات ولایتونو څخه دی چې ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لچیر دوه کلونو راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې او تر څنګ د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره هم د دولتي کسانو پر مخ تړلې او ناامنه ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو ته غوږ اس وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شپې ورځو لنډو خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د روانو څیړنو او د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه د یو شمیر کاندیدانو د نومونو د ایستلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د کوم کاندید په اړه سرغړاوی دوی ته ثابت شي نو نوم به یې د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو له لیست څخه وایستل شي. دو نړیوالو غیر دولتي سازمانونو په افغانستان کې د وروستیو وچکالۍ له کبله ځپل شوي خلکو ته تر 30 میلیونو ډالرو زیاته مرسته ځانګړې کړې ده. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ APL د سیالیو په لړ کې ټاکل شوی نن چهارشنبه د بلخ او ننګرهار ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړي. بېګنۍ لوبه کې کندهار د کابل په وړاندې لوبه وکړه چې بالاخره کابل ماته ورکړه. د ایران سپاهي پاسداران ځواک له پاکستان غوښتي هغه مشکوک وسلوال وځپي چې د ایران د امنیتي ځواکونو څوارلس سرتیری تختولی دی. دغه سرتیری پرونځه شنبه د ایران او پاکستان ترمنځ د سرحدي سیمه تختول شوی. د امریکا د مالیه وزارت د ایران د نیمه پوځي ځواکونو پر مالی سرچینو نوي بندیزونه لګولې دي او د یوې اوکراینی جت الوتکې د لویدو په پیښه کې دوه پیلوټان وژل شوي. لاند خبرونه مو واوریدل. د دغو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو د ازادي پښتو فیسبوک کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو د سولې په اړه یو راپور ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي اوس له بل هر وخت زیات د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره اړتیا، هیلې او هڅې زیاتې شوې. د دې شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د پروسې په اړه په یوې غونډه کې او ویل چې د سولې د پروسې په اړه یو هر اړخیز میکانیزم جوړیږي او د خلکو له نظریاتو به پکې استفاده وشي. په دې اړه پام وکړئ د خان محمد سیند راپور ته.
د افغانستان د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د سولې د ټینګښت لپاره د هیواد د بیلابیلو قشرونو د نظریاتو او وړاندیزونو په اساس یو جامع میکانیزم جوړ او ګټه ترې واخلي. دا خبره د دغه شورا د دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک د سې شنبې په ورځ د سولې د مذاکراتو د پیلېدو لپاره د یو میکانیزم د جوړولو په هدف د پوهنتون له استادانو، د نظر له خاوندانو او د رسنیو له یو شمېر استازو سره په یوې مشورتي ناسته کې وکړه. خاغلی خپلواک په هیواد کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د هیلو، هڅو او د هڅو د نتیجو په اړه وویل.
نن من کاملا لمذهبي فلوا طول دراتك لفارا اسلامي مذهبي فتوان درو او دطول علماء او مذهبين هادنو فضيبان صلاة دوهم ولسي فطول افغانستان كي ولسي همايا فقوات بانده رامان تشوار.
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په خاطر د طالبانو له استازو سره په قطر کې لیدلې دي. همداشان خاغلی خلیلزاد په وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان، پاکستان، د عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان او قطر له چارواکو سره هم لیده کاته کړي دي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان چارواکو او طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه هم خبرې کړي، خو طالبانو تر اوسه د دوی او افغان چارواکو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه څه نه دي ویلي. پخوا تر دې طالبانو تل ویلي چې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. د سولې د عالي شورا په جوړې ناسته کې د سولې د عالي شورا د جوړښتونو او د سولې په اړه د دغه شورا د هڅو د څرنګوالي په اړه یو لړ انتقادونه او وړاندیزونه هم مطرح شول.
روسي راپور هم دا چې د نورستان د واما ولسوالۍ په اندرکون کې د شرابو جوړولو او ساتلو لپاره پستر تیو کې چاټه جوړې شوې دي. دغه د دغه ستروتګو او دغه باغ خدمات څلور زره کال ته رسیدي. زموږ همکار رولان وری یاد باندې تللی او په دې اړه دغه تفصیلی راپور جوړ کړی.
مخکې مو درته د نورستان واما ولسوالۍ کې یو ښکلی باغ اندربن معرفي کړی و چې د خلکو په وینا شاوخوا درې زره جریبه ځمکه کې آباد دی او نږدې څلور زره کاله لرغونتوب لري. دا مو هم درته ویلي و چې ولې دا باغ د اندر په نوم یادیږي او د کومو میوو ونې پکې ولاړې دي. په دې ونو بوټو کې د انګورو پریمانه تاکونه هم شته چې له انګورو به شراب جوړېدل او د واما شراب ډیر مشهور و. په نننی راپور کې په دې خبرې کوو چې د انګورو نه به څنګه شراب جوړول. د واما ولسوالۍ د واما قدیم کلی اوسیدونکی عبدالقادر خان وایي خلکو به په ډیر اندازه انګور راټول کړل، بیا به یې د شراب جوړولو په تیګو کې جوړ شوي لوښ کې واچول او په دغو انګورو به په پخو ختل او اوبه به یې ترې ویستلې.
چې پاخه شي کنه منی شي، منی کې آخر وخت کې پاخه شي، پاخه شي نو هغه به شکول راوړل، به دلته به شراب جوړول، هغه به دلته جمول، یو بل دین غټ ډنډي هلته به جمول، هغه نو بیا ستا خپل خپل خسی وړل، هغه درې زره څلور زره کال به دی، درې تر ناونه دي دلته د ګټو. دغه ټوله سارونه جوړ شوی دي کوپر وخت کې، کوپر وخت کې دا شراب خانه و، دا هلته به شراب ایستل، یو دادی یو بل ځم کار کوم، دو ځای کې جم کې بیا پیمانه باندې خپل خپل حصہ به وړل کورونو ته، هغه به خوړل شراب خانه وګڼه شرابي خلکونه.
د نورستان د پیژندنې او د دغه غرنی ولایت د کلتور لوبو دودونو او تاریخ په اړه د ریشههای تاریخي و فرهنګي نورستان په نوم کتاب چې سمی الله تازه لیکلی د 219 مخ څخه تر 228 مخ پورې په یاد ولایت کې د شرابو جوړولو په اړه لیکلي چې په واما ولسوالۍ کې د انګورو زیات تاکونه موجود و. خلکو به په خپلو کورونو او اندربن کې له انګورو درې ډوله شراب جوړول چې یو ته سره شراب، دوهمې سپین شراب او دریم ډول یې تور شراب و. سره شراب به په اوبو کې جوړېدل او د یو کال د پاره به په یو بند لوښي کې ساتل کېدل. سپینو شرابو کې به شوده ګډو او تورو شرابو کې به شاد ګډو او له یو کال نه تر دوه کالو پورې به په لوښي کې ساتل کېدل چې دا ډول یې له نورو ډیر قوي و. حاجی ظاهر شاه چې دینی عالم دی د تیګو د توګلو او په تیګو کې د شرابو جوړولو او ساتلو د لوخو د لرغونتو پاړی ازادي راډیو ته وویل
فرعونیان هغه ایمار تعمیر باسازی نه الله رب العزت هغه دغه بیانای وتنحتول الجبال بیوت فارحین عادیان او سمودیان به چې کورون جوړول هغه به ګډ تریشت د ستوګنی ځای او د ولی او نور نور چې کوم جوړول هغه اکثر ګډ به تریشت هغه جوړول. د قرآنی نصو د ثابت کیږي چې دا د درې زره کاله را په دې خوا د عادیان او سمودیان وخت نه په دې خوا دا د ګټې تریشت هیڅ کوم ځای کې ثابت نه او نشوي. د دې له خاطر دا خلک وایي چې د قرآنی نصو د ثابت کیږي چې دا څلور زره
د نورستان په زیاتو کورونو کې اوس هم له تیګو جوړ لوښی شته چې په خوابه پکې دوی پخلی کول، غوړي، شات، شراب، اوړه او د خوراک نور توکي به پکې ساتل. خلک وای په غټو تیګو کې جوړو لوښو د پاره سرپوښونه هم له تیګو جوړو. په زرګونه کلونه یادې ذخیرې او سرونه روغ رمټ پراته و. ډېر انقلابونه پرې تېر شول، هیچا ورته ضرر ونه رسولو، خو کله چې د شوروي اتحاد د پوځونو خلاف افغانستان کې جهاد شروع شو نو یو شمیر مجاهدینو په دې لوښو هم جهاد وکړ، سرپوښونه ورته ټوټه ټوټه کړل او لوښو ته یې هم زیان ورسولو. د اندربن په منځ کې د شرابو جوړولو او ساتلو لوښو سره نږدې یوه ستره او هواره تیږه موجوده وه چې پخواني نورستانیان به د خوښیو او د جشنونو د لمانځلو په ورځو کې په یاد تیګه راټولېدل او بیا به دلته په شریکه شراب څښل، خو اوس هلته عیدګاه جوړه شوې ده. یو تن وایي
کوم ورځ چې دیو کوم غونډېږي دغه خلک هغه وخت سره کوم مشران به د کفر په وخت کې هغه خلک دلته ځایګه او دلته غټ غټ او دلته ادګا جوړیږي دلته دغه ځای کې باغو مشوره شورا ځای به ام دلته بدیو مشورتي کم پروگرام بو دلته بدا شراب دي زنه دي صندوقونو باخسته او دلته بسکل خلکو
خلک وای باید د اندر باغ او پکې دشته تاریخي اثارو د ساتنې لپاره دی حکومت دوی سره مرسته وکړي او یاد هم د یونسکو د لرغونو اثارو په قطار کې داخل کړي
حکومت موږ یو عرض لرو چې دا شی امانت ساتل
دغه د پاره موږ مرکز له خواهش کوو چې موږ سره دغه همکاري وکړي چې دغه یو یا استنادي دیوال وشي دی کی یا چار دیوال وشي دغه وش سمخردار دغه تاوش
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وای دوی د اطلاعات او کلتور وزارت مسولینو سره څو زلې د اندرباغ په ګډون په نورستان کې د نورو ګڼو تاریخي زینو او شیانو د ساتنې په اړه خبرې کړي خو د هغوی سوړ چلند دوی ناهیلي کړي دي
اطلاعات فرهنګ خوانی وزیر صاحب سره دوه ځلې مې په همدې مورد ولیدل متاسفانه د هغوی برخورد ډېر زیات سوړ دا یو تاریخي باغ دی موږ غوښتنه همدا ده چې د یونسکو لخوا نه په میراثي فرهنګي جهان کې باید شامل شي ځکه چې دغه باغ تقریبا 4000 کاله قدامت لري کې ډېر زیات آثار دي عصر حجري آثار پکې دي هلته حوزونه دي کمر کې توګل شوي ویالې دي نور آثار دي نو دغه ټول آثار که موږ خوندي وساتو دا به په افغانستان کې د توریزم لپاره یو ډېر مفید آثار خپل داخلي او خارجي سیلانیان د لیدو لپاره راشي او د دولت او د منطقې د خلکو د اقتصاد د لوړېدو لپاره یو ډېر مهم عنصر کېدی شي
په نورستان کې داسې ډېر ځایونه شته چې په لیدلو ارزي او داسی لرغونی تاریخی اثار شته چې انسان د پخوانیو زمانو د خلکو له ژوند جواک سره آشنا کوي او په دې پوهوي چې هغوی په نشت امکاناتو څومره کلکې تیږي توګلي او ځانونو ته یې پکې د ژوند تیرولو او شیانو ساتلو وسایل جوړ کړي دي
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی دا د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لاندې وقفې ورسته
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکو پیغام تاسو در واورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زینت اللہ ساتره پرکر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا ته د لارام او چکاو پر موږ د پوسټ څخه ډیر پازات چر پوسټ موږ ته خشلو ډیر ش افغانۍ یا 3 ساعت غرولی سعودي 3 سلور ځای نور ولاري دا موږ راغته ورول چارواک پریوار ته السلام علیکم
بله مهدی صاحب د دې اوریدونکو ستونزې تاسو اوریدل که لطفا دې ته جواب ووایست
د دې ورور ستونزې واقعاً خبرې لدی ته لکه څنګه چې دا ستونزې نه تنها د دې وختو کې د البته د ویلې سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزې مخې سوي دي او پیدا سوي دي چې موږ د امنیتي مسولین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لوس نفر هم په دغه پنځه ولسم شهره کې شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي همدا روز اوډیو او قضایي ارګانو ته تسپارل شوي دي خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د زراسته چې اوس فعلاً هم موږ مسؤلین اندار سیمیزي اداري پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه او باسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا سیستم زموږ ترانه چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخازی یا پیسی واخلی. نو انشاءالله زه دې ته هیله مند یم چې دغه پلان د عملي کېدو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې همدغه سیر کې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګري لري،
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو.
السلام علیکم، زه فضل ابي غزاي دي فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نن اومه تمه ورځ ده چې لار بنده شوې ده، زرهاو موټر ولاړ دی، د ریل پروشان او د تجارت لخوا لار بنده شوې ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنیو ته دغه پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر زر خلاص کړي. دویم دا چې پلارې کې پوستی ډېرې زیاتې شوې دي او د یوې پوستی نه 15 ورځې هغه ډرایورانو ته ډېر زحمت ورکوي، څوک وهي څوک پیسې ترې نه اخلي. مقصد د دې په اړه مونږ د تاسو سره د رادیو له لارې د دې غوښتنه کوو چې دغه ستونزې زموږ ته زر تر زره حل شي.
بله مهدي صاحب، د دوی هم تقریبا ورته ستونزه وه د پولیسو په برخه کې او دغه بل د لارې د بندېدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندېدو پاکله هغه داسې موضوع وه چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلېدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لاریونونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولې. همداراز شاهراه هم په موده د یو ساعت پورې هغه شاهراه هم وتړل سوه چې خوشبختانه هغه شاهراه هم خلاص شوې ده. او همداراز په فرا مرکز شاعر کې چې د ولایت مخته هغه تاسون خیمه چې درول سیوی ډیر موده مخکې تقریبا د حدود کې د 2 هفتو او نی مخکې هم دغه تاسون خیمه پولیس بلی. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه نو سوال دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه حضور کې به ان شاء الله د جرات مابري چې جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعي څخه چې بنسي او ان شاء الله د سبا خلاص شي او دا ورته د تشروع شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی تصور.
سلام علیکم، جوړې په خیر. زه د پراد ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار موږ د کښتونو او د شانو مې زرات چې په چیلو کېږي. موږ ژوند زندگی پر د چیلو د اخو وچکلی د صاحب دام د بند کړ را باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ و. اله دا چې دا आवाज مو ور سره تر یو ځای.
بله مهسه، د دوی ستونزې ته تاسو څه ځواب؟
د دې ورور ستونزې هم بس عامه غسونځه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرعي د 5 کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دي چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودت کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولې دي د جلالت مآب رئیس جمهور دوهم حکم او هدایت ته منتظر یو چې د دې هدایت ودی ته به څو سي امیدواري ودی ته ډیر ده چې دا بندر به دوباره او به به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله د سبا خلاص او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې د ته حل شي.
بله، دغه اوریدونکو او دغه نور اوریدونکو ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستې دي، نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي. د دوی ځکه نه سي خړوبېدل یا غسي چې لازم وي، او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزګ توبه ورکړي یا د ستونزو په حل سي، دوی ته به ستاسو جواب سي څومره امکانات ستا چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیره یا بندونه ورته جوړ سي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همداره چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي قبل د تشویش وړ دي. خونې طبیعي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولی سي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي، همداراز د کوچنی بندونو تړلو څخه چې همداراز اوس فعلا هم از مجد احیا و انکشاف دیهات ریاست لخوا څخه همدار از زراعت ریاست لخوا څخه ځینې کوچنۍ کې پروژې چې هغه د کوچنۍ بندونه تړلې دي هغه پروژې اوس فعلا تر لاس لاندې لري چې په ځینو ولسوالیو کې فعلا اپلای کړې دي. همدار از موږ د دې تر څنګ نور نهادونه هم لرو چې هغه د ریاست زراعت پورې مربوط کېږي. هغه هم خپل کارونه د باغداري په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنې خونې چې دي د هغو په برخو کې زیات لاسته راوړنې لري او انشاءالله ودې ته امیدوار یو چې همدغه پروژې چې انکشاف دیهات او میثاق شهروندي هم په دې پروژو کې چې پلي کېږي انشاءالله د انکشاف دیهات له لورې څخه وکولای شو دا کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وتړو او د دغه وچکالي چې دوی کلونه کې په فرق کې رامنځته شوې ده وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې بنسټ باندې دا ستونزه هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب، وبخښئ تاسو ویلی چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي، پلې کړې مو دي، که دا راته وایي چې په کومو ولسوالیو کې دي، هم څومره شمیر دي، څومره کولای شي دا د خلکو ستونزه ورحل کړي؟
البته دا کوچنۍ بندونه موږ په غلیکا ولسوالۍ کې، په پشترود ولسوالۍ کې مو ځینې کوچنۍ بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا سلوغات څخه پلیسی وی دی چې هغه فعلا اوس هم ځینې تر کار لاندې دي، نایجیریان لري اوس فعلا هم هغه نه ودې ته فعلا مند چې دغه پروژې په نورو ولسوالیو کې لکه د بالابلوک ولسوالۍ کې پلیسی، همداراز په بکوا ولسوالۍ کې پلیسی، ځکه د دوی ولسوالۍ حقیقت ولسوالۍ مو دي چې زیاترینه کرزارونه همدلته کېږي په دغه ولسوالۍ کې چې فعلا د تر خلک اوس د بکوا ولسوالۍ همدغه وچکالۍ ته یعنی مخامخ شوي دي او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالۍ فعلا ورسره لاس او ګرېوان دي.
بله ډېره زیاته مننه کوم. یو به بل اورېدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسې واوري.
سلام علیکم. مکتب هم نشته، زما د بنګور چارواکو دلته باید مکتبونه جوړ شي، خلک خوشحاله بیا تعلیم شوه.
بله مهری صاحب، د دې اورېدونکو ستونزه مو واورېده په بکوا کې د ښوونځیو. بله
د دې ورور ستونزه مې واورېده دا چې اوبدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زړه لوستل شي په بکوا ولسوالۍ کې ښوونځي دي خلاص دي. خوښ وخت باید وایي چې موږ څو ځلې د بکوا ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همداراز نه تنها د ښوونځیو د معرف برخه کې مو ناسته درلودل، بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اکله مو هم دوی سره په هماهنګي او د غسنځو باندې خبرې کړې دي. خو ولې موږ یو غوښتنه هم د دوو قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معرف بخش او سکتور د زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه د هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په ولسوالۍ کې پلي کېږي نو زیاتره مهمه ده چې خلکو باید د حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلي کړي. فعلا وري هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته، دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص دي، خو په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دا لرم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولای شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړو، وکولای شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولای شي و دوی ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال شو همدارنګه دوی داسې خپل ښوونځي بیرته حد تر لیسي پورې ورسوي.
بله نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي د غزده کوونکي بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لیسې لپاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریږي نور تحصیل ته دوام نشي ورکولی، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي یا هم همداره د هغه ولسوالۍ ته به ځنونه نږدې کوي چې هلته مسلکي استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه ښوونځي او لیسه خو بار بار او څو ځلې موږ د طبي قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپله د بکوا ولسوالۍ دي هغه ځوانان چې د دولسم فارغي هر کسان چې څوارلسم یې ویلي وي یا لیسانس وسي د خود خپل د بکوا ولسوالۍ څخه هغه کولای شي چې په هغه بکوا ولسوالۍ کې هم وایي پروتو د رسمي معلم باندې ونیسي وري او همدارز دغه مکتبونه د متوسطو لیسي درجه ته ورسوي. خو له وازنی مشکل همدار چې د نورو ولسوالۍ او د مرکز څخه کوم ښوونکي نزي هغه اولی ته نه ځي چې په کوم ولسوالۍ ته په دې کم معاش باندې خپلار کې عزیز دي.
ولې دلیل څه دی؟
دې ته علاقه مندې نه شي ځکه چې په کوم ولسوالۍ یو پراخه ولسوالۍ ده او ډېره د مرکز څخه ډېر وطن لري. بنان د معرف پوښتنه هم ده چې دوی وکولای شي چې حد اقل یو څو معلمین چې تقریبا د موسم فارغ وسي وري وکولای شي چې تدریس ورکړي ځکه د مضامین اوس فعلا په بکوا ولسوالۍ کې هغه مضامین هم تدریس کیږي چې زیاتره دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان ورته تدریس ورکوي ځکه ساينسي مضامین دی نشي ورکوي تدریس بنا ودی ته ضرورت دی چې هلته یو مسلکي معلمین هم ورته موجود وسي چې وکولای شي د ابتدایي څخه او متوسطه او لیسي درجه ته دا ستونزې ورسوي.
یعنی دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده په ټوله بکوا کې او دا پوښتنه هم کوم چې آیا یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالیو کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو د معرفت برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوال سوالی که زیادتر لرو خولی موش پا غلیکا جوین هم در از نردری و سوالی که در المعلمین فعال لرو ایچه حتی در المعلمین فرغین هم کتر کال که ورک کردی پا نور و سوالی که مدرس سنز خوشبخت در نسته چه پاقی که مسلکی و استادان موجود نوسی هم در المعلمین حل تازر نسی ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نورو ولسوالیو څخه ډېر واټن لري او غوښتنه هم د معارف همدارس میږي درې دعوت دي خلکو څخه چې وکولای شي حداقل خپل مسلکي معلمین غزوانان چې واقعا د ولسم عطا فارغه وسي وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې ازر سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې مو اورېدلې دوی ته مو جوابونه ورکړل خو دوی چې د دوی لپاره د قناعت وړ اوسېدلې وي او په دې هیله چې یوه ورځ د فرا ولایت او دغه سې د ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي. تاسو پر خدای سپارم. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه رارسېدلي دي او پر بیلابیلو ستونزو دي. پر اتلونکو خبرونه کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته نه پرېږدم. ستاسو پیغامونه ته ورځو.
السلام علیکم. زاد کلینګ مده کندار ولایت نه مړی کې دی ولایت وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمنګ ماشونه د ځین مسکی ماشونه باندې زمنګ ماشونه له وسنه دی وارسته وي په دې کې دا چې خلک چې کور کې په خدای کې افغانۍ دی خدای لري زمنګ ماشونه له وسنه دی زمنګ شاغ دی کور کې دا پیغام نه کور کې نو والسلام علیکم.
السلام علیکم. زاد عبدالرحمن ولایت نه د افغانستان تاسو ته پرېږدم. زموږ ولور د کلو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو پانځي لرو د شریعتو پانځي ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعتو په څنګ کې موږ ډېر څه استادان لرو او ډېر زیات پرېږدو. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پارېږي نه هر کال پارېږي هغه ټول پای باندې ناستې که چیرې موږ ته د شریعتو پانځي را نه وړل شي زابل ته موږ به د نور زده کو څخه دې برخې پاتې سو موږ نو څوله چې نور ولایت په لار سو ول تخپل زده کړې خپل زده کړې ادامه او کوم مشکلات او مالی مشکلات پر.
السلام علیکم. ز فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ساي سره میاړه کني وجه ده. د تزمش د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کې نکونو ډاکټران کله چې یو مریض ورسی یا اول خودی دریول اس وجو خپل کار ته ناظریږي را پراته بجه بنجراسی بیا ورسه چای خوري بیا دته کوي ورسه چې دی خپل رسمي کار ته ولاړیږي یو ولس بجی سي دلته کندي چمان سنجري سنسري مرزان خواران وطنات هلته دی خپلې ګپې او شپې کوي او چای خوري نو زما د لوړو چارواکو نه خصوصا د سیاحت رئیس څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي احاط ورته راواسي خصوصا هغه د سرکاري باغ کلینیک چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسي هلته دی نقطه ورته نوشته کړي بیا خپلې شخصي دواخانې ته اسي چې ماښام به بیا راشي پرسر یا پرسلور بجې یا ماښام وروره خلک ډېر بازار دي د ارغنداب خلک خواران ډېر په مشکل کې دي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. ستاسو نورو پیغامونو ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.